د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم نن یک شنبه ده د چنګاخ درشتمه ده د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اوري خبرونه ویان سید سلیمان شاه ولایت چارواکو ویلي دي چې د بادغیس د ولایت په مرکز قلعینو کې په یو هوټل باندې د طالبانو پرونی برید پای ته رسیدلی دی د بادغیس د والی ویان نجیب الله دادفر امریکا غږ ته وویل چې دریو وسلوالو د ولایت مقام سره څیرمه پر امنیتي ځواکونو باندې برید وکړ او بیا امنیتي قوماندانې ته نږدې په هوټل ورغلل څلور پولیسان وژل شوي دي او شپږ کسان ټپیان شوي دي په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی خو د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په مواتي بیانیه کې دا خبرنده شوې چې چیرې وژل شو طالبانو په بیان کې ویلي دي چې د شنبې په ورځ د میدان وردګ ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه تنه امریکایي عسکر وژل شوي دي د 2001 میلادي کال په اکتوبر کې پر افغانستان باندې د ناټو د نظامي یرغل نه وروسته تر اوسه 2430 امریکایي عسکر وژل شوي دي چې د دې جملې نه 11 عسکر سکال وژل شو تیره میاشت طالبانو په همدغه سیمه کې په یوه ناڅاپي حمله کې دوه تنه امریکایي عسکر وژلي وو زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري نامعلومو کسانو د جمعې په ماښام د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یوې سیمه ییزې رادیو سادای ګردیز ځوان خبریال نادرشاه صاحبزاده په چړو باندې وهلې او وژلې د هغه مړې د شنبې په سهار خپل کور ته نږدې وموندل شو د سدای ګردیز راډیو د خبرونو مسول امین الله امیری امریکا غږ ته وویل چې نادرشاه صاحبزاده د یو کال راهیسې تفریحي او ادبي خپرونې چلولې له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لرله په سیمه کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي وایي چې د صابرشاه پر بدن باندې د شکنجې او وهلو ټکولو نښې نښانې پرتې وې خو د وژلو مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی او نه طالبانو څه ویلي دي سږکال په افغانستان کې اووه افغان ژورنالیستان په مرموزه توګه وژل شوي دي نن د یکشنبې په ورځ د کابل د دارالامان په تاریخي سیمه کې د افغانستان د ویشتو حکومتي ادارو لپاره د یو نوي عصري کمپلیکس د جوړولو کار چې یو عربي شرکت ته په اجاره ورکړل شوی دی پیل کیږي د کورونو د جوړولو او اراضیو د وزارت ویان حشمت الله نصری په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د دارالامان اداري کمپلیکس پروګرام څه د منګله طریقه تطبیقیږي له نیکه مرغه دا د اوو ویست دولتي ادارو لپاره تعمیرونه را جوړیږي په ډیر عصري او لوړو نړیوالو معیارونو باندې به دا را جوړیږي د دې پروګرام په تطبیق سره به ټول دولتي ملکي ادارې بزی د دالمان ساحه کې به ټول میشت کیږي
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی د بیری په نوم یو سمندري توپان د شنبې په ماښام د امریکا د لویزیانا د ایالت ساحلي سیمې وځپلې د ساحل په اوږدو کې په میلیونونو خلک د توپان په لاره کې پراته دي توپان د ملي اټکل مرکز خبرداری ورکړی دی چې ډېر امکان لري چې خطرناک سیلابونه راوځي د خلیج د ساحل او ټیټي مسیسیپې د درې اوسیدونکو ته به درانه تاوانونه ورسوي رپورټونه وایي چې د توپان زور یو څه کم شوی دی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دغه سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړی دی د شنبې په ورځ د سوډان د پایتخت خرطوم په شمول په غټو ښارونو کې په لسګونو زرو خلکو د پوځي شورا په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د امنیتي قواو د هغو افرادو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو په خاطر یې شعارونه ورکړل چې تیره میاشت د پوځي قرارګاه مخته د سوله ییز اعتصاب په دوران کې له 130 نه زیات ملکیان ایستلي او وژلي وو له بلې خوا د ایپي خبر اژانس رپورټ ورکوي چې د پوځي جنرالانو او ملکیانو ترمنځ د قدرت د ویشلو موافقه نن د یکشنبې پورې ځنډېدلې ده امنیتي سرچینې وایي چې د جمعې په ماښام د سومالیا د کسمایو د ساحلي ښار پر هوټل باندې د الشباب د وسلوالو جنګیالو په حمله کې د دوو ژورنالیستانو د سومالیا د جمهوري ریاست د یو کاندید او د ملګرو ملتونو د ساحوي دفتر د یو کارمند په شمول د وژل شوو کسانو شمیر د شنبې په ورځ د درشت ته ورسېده د جوبلند د یو محلي چارواکي په وینا په دغه خونړۍ حمله کې دوه امریکایان څو برتانویان یو کاناډایي تباه او څلور تنه حمله کوونکي هم وژل شوي دي شپږ 50 کسان زخمیان دي د سومالی جمهور رئیس محمد عبداللهی فارماجو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش د دې خونړۍ حمله سخته غندنه کړې د کسمایو بندري ښار له مقدشو نه 315 کیلومتره لري پروت دی او د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ټونس د سرې میاشتې د رپورټ سره سم تېره هفته د کډوالو په ډوبه شوي کښتۍ کې د مړو شمېر دوه اتیاو ته رسېدلی دی دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. ټاکل شوی چې نن د کابل د شار د دارالامان د اداري کمپلیکس ساختماني چارې رسمان پیل سي. د شار د جوړولو او اراضیو وزارت چارواکي وایي چې د دغه اداري کمپلیکس د نقشې او ډیزاین چارې بشپړ شوی او د جوړولو تړون یې د الخطیب العالمي په نوم له یو عربي ساختماني شرکت سره لاسلیک شوی دی. نورحال زموږ خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې درکې.
د افغانستان د ښار جوړولو او اراضیو وزارت وایي چې د کابل د دارالامان د اداري کمپلیکس د جوړولو چارې د یک شنبه په ورځ د چنګاغ په درشتمه رسمن پیلېږي. د دولتي ادارو دا کمپلیکس په 100 هکتار ځمکه کې په دوو پړاوونو کې جوړیږي او د ساختماني چارو تړون یې د الخطیب العالمي په نوم له یو عربي شرکت سره لاسلیک شوی دی. د ښار جوړولو او اراضیو وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویاند حشمت الله ناصري امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دولتي ادارو د کمپلیکس د سروې او ډیزاین چارې په خوا بشپړې شوې او د یک شنبه په ورځ به د بنسټ ډبره کې خودل شي.
د دالامان اداري کمپلیکس پروګرام څه د منګل طریقه تطبیقيږي لنې کمرغه دا پس دالامان په ساحه کې دوهست دولتي ادارو لپاره تعمیرونه را جوړي کې په ډیر اسري او په ډیر لوړو نړیوالو معیارونو باندې بدارو جوړي کې دا پروګرام د څه د دې پروګرام په تطبیق سره به ټول دولتي ملکی ادارې بزی دالامان ساحه کې به ټول مشت کیږي او ټول دولتي خدمات به دیوي سیمه تر سره کیږي.
د خاغلی ناصری پر وینا د دارالامان اداري کمپلیکس د جوړولو بودیجه د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي چې په لومړي پړاو کې تر راتلونکو 15 کلونو دیار لس وزارتونه خپلواکي ادارې او عدلی او قضایی بنسټونه دغه کمپلیکس ته انتقالیږي او له هغه وروسته به د سوار لس نور ادارو د ودانې او ساختماني چارې پیل شي. د کابل ښار اوسیدونکو یوې سیمې ته د ټولو دولتي ادارو انتقالول یو مثبت اقدام ګڼي او وایي چې اوس مهال د کابل ښار په مرکزی برخو کې د دولتي ادارو موجودیت خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پښتني پونوم د کابل ښار یوې اوسیدونکو امریکا غږ آشنا ته وویل
چیرته خدای مکړی و چاودنه کیږي ځینو وزارتخانو په وړاندې یا بل کوم امنیتي ستونزې نو عام خلک ډیر پکې ضرر ویني نسبت هغه کسانو ته چې هدف دي. همدارنګه ډیر ترافیکي ستونزې هم لاندې کابل رامسته شوې دي چې وزارتونه ډیر د ښار په مینس کې دي. دلته موټر مازیګر او سهار لخوا ډیر لارې هم بندي او دا وسې نور ډیر خبرې دي چې په دې سره کا وزارتخانه ټول یمغه یو ځای ته لاړ شي او یو ځای کې وسینو د کابل خاریان به ډیر راحت وسی.
یو شمیر نور کابل میشتي بیا وایي د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د دولتي ادارو د موقعیت لامل دغه ادارو ته د مراجعینو کار پر وخت نه ترسره کیږي. او عبدالله چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره د پاسپورت ریاست ته تللی و خپله کیسه داسې کوي:
ما یک روز میخواستم که پاسپورت بگیرم.
ما پاسپورت اخیسته. کله مې چې غوښتل په سیمه کې یو نږدې بانک ته لاړ شم او پیسې تحویل کړم، د بانک په سیستم کې ستونزه وه. زه حتی لاړم مرکزی بانک ته او هلته مې پیسې تحویل کړې. زما لپاره تر ټولو سخت کار همدا و چې د پیسو د تحویلولو لپاره مرکزی بانک ته راغلم. که په سیمه کې نږدې یو بانک وای نو لسو دقیقو کې مې کار خلاصېده.
بانک مې بود فرض مثال من بیتونستیم که د دقم کار خدای تکمیل کنیم.
ارګ هم په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس غنی به د یک شنبه په ورځ د دارالامان د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کیږدي او وروسته به په همدې مناسبت په ارګ کې یوې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی شاوخوا درې کاله مخکې ویلي و چې د دولتي ادارو لپاره به په دارالامان کې یو لوی اداري کمپلیکس جوړ او ټول دولتي تاسیسات به هلته انتقال کړي. د دارالامان سیمه د کابل ښار د جنوب لویدیځې څنډې په شپږمه ناحیه کې موقعیت لري.
تاسو په خبرونه کې مخکې هم واوریدل چې د افغانستان حکومت په بیجینګ کې له چینایانو، روسانو او پاکستانیانو سره د سولې لپاره د امریکا د ستر مرکچي زلمی خلیلزاد له مشورو هرکلی کوي. چارواکي وایي چې ورته غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
افغان دولت د افغانستان د سولې په تړاو د چین، امریکا او روسیې د درې اړخیزې ناستې هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې په تړاو د چین، امریکا او روسیې استازي په بیجینګ کې وړمه ورځ ناسته کړې ده. په دې ناسته کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون کړی و، په ټویټر یې لیکلي چې پاکستان هم د څه وخت لپاره پکې ګډون کړی و. په بل ټویټ کې ویلي دوی موافقه وکړه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات سمدستي پیل شي. دریم ټویټ کې ویلي چې دوی موافقه کړې ترڅو تاوتریخوالی راکم شي. جامع او دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم شروع شي او نور نه هم په پروسه کې د ګډون هیله کړې ده. دواړو ولسمشۍ مانی او ویجای ریاست لدی ناستې هرکلی کړی دی او مهمه ناستی بللې ده.
افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې سولې ته لار همواره کړي ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم دا دی چې په هیواد کې داسې سولې تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. موږ د خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو ترڅو چې په هیواد کې سولې تامین شي او جګړه ختمه شي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزو هیوادونو او د نړیوالو هیوادونو هڅې، همغږي او اجماع د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده. موږ له دغه ناستو څخه حمایت کوو، هرکلی کوو. او
ځینې څېړونکي بیا وایي چې روسیا او چین د سیمې هغه دوه لوی هیوادونه دي چې د افغانستان په سوله کې خپله ونډه ادا کولی شي.
د خلیزاد په ټویټونو کې دوه مسلې ډېرې مهمې وي. یو د ده په خبرو کې جدیت معلومېده او بل پکې خوشبیني معلومېده. د ناټو د غړو هیوادونو روسته، چین او روسیا د افغانستان په قضیه کې ډیر دخیل هیوادونه دي. که څه هم د ناټو د غړو هیوادونو مسؤلیت او اهمیت په خواو، خو د سولې روسته اهمیت به د چین او روسیې دی. چین کولای شي چې په اقتصادي لحاظ باندې، روسیه کولای شي چې په امنیتي لحاظ باندې د امریکا شریک باندې شي.
دا چې د چین او د روسیې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم خبرې کیږي، یو ډول هغه ویره چې طالب افغانستان ته راشي، د افغان دولت سره سولې وکړي، نو دغه هیوادونه ځان چیري ویني.
دا په بیجینګ کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ درې مدرې اړخیزه غونډه وه. تر دې وړاندې دوه نورې په واشنگټن او مسکو کې شوې وې. درې مغونډه په دې دلیل ځنډېدلې وه چې درې وړو هیوادونو غوښتل پاکستان او ایران هم پکې ورګډ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې د معلومولو لپاره د یوې نوې خبرې سوي سروې نتیجې ښیي چې له 80% زیات خلک غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې باره کې له کابله اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
دا نوې سروې چې د سیړنې او ټولنیزې ارزونې په نوم د مدني ټولنې د یوې ادارې او د یک تلویزیون لخوا په ګډه ترسره شوې، پیل یې نن په کابل کې خبر اعلان سره شریکې شوې. دا سروې د نورستان، اورزګان او زابل ولایتونو پرته په یو دېرش ولایتونو کې د 2400 څخه له زیاتو کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. 1.1% خلکو مرکه کوونکو ته ویلي چې دوی د روان 1400 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې برخه اخلي. 1.6% ویلي چې په ټاکنو کې به ګډون ونکړي. همداشان 15.3% خلکو مرکه کوونکو ته ویلي چې تر اوسه یې په ټاکنو کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سیړنې او ټولنیزې ارزونې د ادارې رئیس نسیم سادات ویل چې هغوی چې په ټاکنو کې د ګډون سره مخالفت ښودلی، ویلي چې د ټاکنو په شفافیت باندې باور نه لري.
بزرګترین کتلې کسای کې اشتراک نه میکردن.
زیات شمیر د هغه کسانو چې ویلي په ټاکنو کې ګډون نه کوي، ویلي دي چې موږ باور نه لرو او دا بهیر شفاف نه دی. 14.8% د نه ګډون دلیل امنیتي ستونزې ګڼلې. 15.9% ویل چې د رای ورکولو اسناد نه لري. 0.3% نور دلایل وړاندې کول. مثلا د کوم خزو سره چې موږ خبرې کړي، هغوی ویل چې په ټاکنو کې د برخه اخیستلو اجازه نه لري.
په دې سروې کې پښتونکو څخه د هغوی د خوښي نوماندانو ته د رای ورکولو او یا نه ورکولو په اړه پښتنې نه دي شوي، خو درې سلوي خشرې درې فیصد ویلي تر اوسه یې په دې اړه چې چاته رای ورکړي پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون سرپرست ویند میرزا محمد حق پرست د ټاکنو شفافیت په اړه د خلکو اندېښنو په باب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ټاکنو کمیسیون د ټاکنو شفافیت لپاره یو لړ اقدامات کړي او هیله دا ده چې د تیرو ټاکنو تجربې بیا تکرار نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکۍ کمیسیون دوه نوې اندېښنې لري. یو د ناامنۍ اندېښنه ده او دوهم هم د ګورمنډي یا د ادمي اعتماد د فضا اندیشنه ده. په دواړو برخو کې په چټیاتو کاثیات د یاد کمیشن لخوا څه کار مختزي تر څو د اندیشنې راپسی او هم د امنیتي ارګانونو سره په چټیاتو کاثیات خبري روانې دي تر څو ټول هغه مراکز چې موږ ټارګټ کړی دی او واړو چې پښپړم د میزان ټاکنې تر سره کو هغه تامین د امنیت او د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کمیسیون په واقعیت خلکو ته اطمینان ورکوي چې پښپړم د میزان باندې په تاسو رائے بي ځای نه دي.
په افغانستان کې د جمهوریت ستر روان ټاکون ته د روان لمریز کال د تل شپږم ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغه ټاکون ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په روسي کلونو کې په افغانستان کې هم د ټاکنو وړاندې د نوماندانو او په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه د یو شمېر سیمه ییزو ادارو لخوا سروې ترسره کیږي. خو دا چې دا سروې څومره په تحقیقي اصولو ولاړې دي او کنه په اړه یې ډېر معلومات نشته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم نړیوال رپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د یمن د استیناف محکمې څخه غوښتي چې د هغو ډیر شوتنو د مرګ سزا رد کړي چې حوثي چارواکو د دې هفتې په سر کې په پایتخت سنا کې ورباندې خېژولې وه. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
اکثره دغه کسان چې د مرګ سزا ورباندې خېژول شوي د استادان، محصلین او سیاستمداران دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دوی د اصلاح د ګوند پورې ارتباط لري او دا ډله په حوثیانو انتقادونه کوي. حوثي یاغیان چې فکر کېږي د ایران ملاتړ ورسره دی، د یمن حکومت سره چې د سعودي عربستان ملاتړ ورسره دی، څه باندې څلور کاله کېږي جنګ کوي. د بشري حقوقو نطاق رابینا شمداسانی وایي دغه کسان په 2014 کال کې بندیان شوي دي او له هغه وخت نه را په دې خوا په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. دا وایي دوی په 2018 کال کې محکوم کړل شول، په داسې حال کې چې دوی له هغه وخت نه را په دې خوا په لسګونو ځله محکمې ته حاضر شوي دي او دا وایي هیڅ یو له دوی نه له خپل ځان نه دفاع ونه شو کړی. شمداسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The arrests also took place without warrants for the most part, and they were held without being brought to a court for several months or up to a year in many cases. And suddenly, in fact, it came as a
دغه کسان بل حکم نه بندیان شول او په میاشتو محکمې ته وړاندې نه شول. بندیانو یا په ډیرو قضایاو کې تر کاله پورې بندیان وو او حقیقت دا دی چې په ناڅاپه توګه موږ ټول حیران شولو. محکمې د سه شنبې په ورځ قضاوت، محکومیت او سزا په ناڅاپه توګه اعلان کړه. په دغو دیرشو کسانو باندې په دې ګمان تور لګېدلی دی چې په دې نیت سره په یوه وسله واله ډله کې برخه واخیستله چې د حوثیانو پورې د مربوطو کمیټو او پرسونلو په خلاف جنایي او د تاوتریخوالي اعمال سرته ورسوي. د راپورټونو له مخې شمداسانی وایي د دغه تورونو او سزاګانو قضیه به د عدلي لوړو محکمو ته وړاندې شي. شمداسانی بیا وایي
But this is why we felt it important to come out now and speak about the high likelihood that many of these charges are politically motivated, that there are very credible allegations of torture and ill treatment. Our colleagues on the ground in Yemen have been able to interview some of the detainees.
Hamda ila ta chaz manga muhim organ la us ra maidan ta sho ap de bara ki khabar ukro ihtimal lari che de diru dagu turunu tar shasasi ahdaf fi che de shikanjo ur kawlo او بد سلوک کولو په باره کې ډیر باوري تورونه لګیدل دي. په امن کې زمونږ همکارانو وکولای شول چې د ځینو بندیانو او د دوی د کورنۍ سره مرکې وکړي او دغه تورونه مستند کړل. شمداسانی وایي دا څرګنده ده چې د عادلانه محاکمې او د عادي قضایي سیستم له لارې د دوی په حقوقو باندې سترګې پټې شوې دي یا د دوی حقوق رد شوې دي. دا وایي محکمه باید هغه تورونه رد کړي چې تر شا یې سیاسي اهداف وي او په بین المللي معیارونو سره برابر د عادلانه محاکمې مراعات باید وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هوایی چلند ملکی ادارې له یو شمیر وزارتخانو سره د هوایی چلند د خوندیتوب د پلټنې او خلاصون په برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو موافقه لاسلیک کړه. په دې باره کې لیمینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د هوایی چلند ملکی ادارې د کورنیو چارو، دفاع، عامې روغتیا او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له استازو سره د همکاریو توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافقنامې اصلي هدف د هوایي خوندیتوب او هوایي چلند په برخه کې د پلټنې او ژغورنې د خدمتونو وړاندې کول دي. د هوایي چلند ملکي ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایی زاده د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د هوایي چلند ملکي ادارې په وضعیت کې د بدلون رامنځته کول اساسي اصلاحاتو ته ضرورت لري، چې یو له هغو د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان تفتیش ترسره کول دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان هوایي سکتور تر هغه پورې چې دا تفتیش ترسره نه کړي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه به ونه ویستل شي.
ما امیدواریم که بر اساس با برنامه ریزی اساسی و اقدامات
برنامه جوړولو او اصلاحي اقداماتو په ترسره کولو سره د ایکاو سازمان له تفتیش څخه په بریالۍ توګه ووزو او په پای کې د اروپایي اتحادیې د تور لیست موضوع هم حل شي. په دې سره به وکولای شو اروپایي هیوادونو، امریکا او د نړۍ ټولو برخو ته مستقیم پروازونه ولرو.
قاره امریکا او تمام نقاط جهان فراهم شو.
خغلی وفای زاده وویل چې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې له 28مې څخه د پاکستان هوایي حریم د افغانستان پر مخ تړل شوی، چې دغه کار هوایي چلند ملکي ادارې ته 28 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان د پروازونو پر مخ د پاکستان د هوایي حریم له بندېدو وروسته افغان حکومت دوه نوي هوایي مسیرونه د عبوري پروازونو پر مخ پرانیستل. اقتصادي کارپوه شو ابراهیم وایي افغانستان چې اوس بدیلې عبوري لارې پرانیستې دي، باید د پاکستان د هوایي حریم له عبوري لارې سره یې پرتله کړي، چې کومې یوې د افغانستان په ګټه دي.
نو په خاطر هم موږ لپاره اړینه ده چې تر څو چې دا لاره بنده ده، مګر دغه نورې لارې په کار واچوو، وروسته د دې نه کله چې د پاکستان حریم بیرته خلاصېږي نو مونږ بیا دا ځان سره محاسبه وکړو که چېرې دغه نورې لارې ګټورې دي، هېڅ اړتیا نه لرو چې د پاکستان د لارې نه بیا موږ پرواز وکړو.
د هوایي چلند ملکي اداره وایي چې په تېر کال کې 2.8 میلیونه مسافر د کورنۍ او بهرنیو هوایي شرکتونو په واسطه انتقال شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې هم د افغانستان 5400 ټنه تولیدات د سیمې اروپایي هیوادونو مختلفو برخو ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د هوایي حریم په بندېدو سره هغه کسان چې اوس له افغانستان څخه هند ته او یا نورو هیوادونو ته سفر کوي او یا پر دغه مسیر بیرته افغانستان ته راځي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اکثره مسافر د ټکټونو د بیو له لوړوالي او د لارې د مزل له اوږدېدو شکایت کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فراه ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د څلور او یا روغتیایي مرکزونو او یو شمیر سیارو ټیمونو په واسطه تر 50 کالو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین رسوي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا چې په دې وروستیو کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله په کلیو بانډو کې د پولیو واکسین کمپاینونه نه دي ترسره سوي، خو د دې ولایت په ټولو روغتیایي کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. هغه زیاتوي اوس د فراه په ښار او ولسوالیو کې د څلور اویا روغتیایي مرکزونو او یو شمیر سیارو ټیمونو له لارې تر 50 کلونو شکته ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي.
کمپاینونه زموږ له نه تطبیق کیږي په شکل د کمپاین او په شکل د روتین، چې په ټول تقریبا موږ په څلور اویا مرکز صحي چې موږ هلته مراکز د تطبیق د واکسین لرو، هلته واکسین د پولیو په شکل د منظم تطبیق کیږي. او علاوه په دې باندې موږ په شکل د سیار ټیمونه چې په نام د پی ټی ټي ده، هغه هم واکسین تطبیقي په مراکز د ولسوالیانو مرکز ولایت کې.
د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي ماشومانو ته باید د پولیو واکسین پیل سي، ځکه دا روغتیایي خدمتونه دي او هیڅوک هم باید له دې بهیر سره مخالفت ونه کړی.
دا چې څه ستونزه ده د مشرانو په مابین کې ست یاد دی خو یاد اخو زبیا مهله اوس کوم چې دغه خپل مشکل پایته ورسی ځکه دا ګټه چې د ټولو ولسم د پاره ده او دا یو مردمی یا وګړنیزه چاره ده یو پروګرام دی چې هغه به ته واکسین د اطفال د پاره تطبیق کړي.
د فرایوتن اوسیدونکو یو نس سپان بیا دی کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان دی واکسینولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي ځکه په وینا پولیو ناروغي تلپاتې فلج رامنځته کوي او باید دی پولیو واکسین په مټ یې مخه ونیول سي.
راتلونکي لپاره شسیات شتنه اوسي نو باید هغه واکسین کو کچیر مور پلار په خپل ماشومان باندې رښتیا مهربانه اوسي دا هغه وکایه د ډیر ناروغي وکایه په دی واکسینو باندې کېږي دا واکسین هم باید ورته وکړي.
فرایو له هغه ولایتونو څخه دی چې په خو پکښې ماشومان دی فلج یا ګزند په ناروغي اخته سوي خو اوس یې کورنۍ په پښیمانۍ سره وایي که خپل ماشومان واکسین کړي وای نو اوس به په فلج ناروغي نه اخته کیدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، نیوزیلند پرون د شنبې په ورځ په کریسټ چرچ کې د لومړي ځل لپاره د وړو وسلو کلکسون په عام محضر کې وشود. دا د حکومت د عکس العمل د یوې برخې په حیث چې د مارچ په میاشت کې د دغه ښار په جماعت کې د ډزو په باره کې وښودل سو. د دغه ډول وسلو مالکیت چې په دغو حملو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و یو 50 تنه یې وژلي وه محدود سوی دی. خبریال فلملسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د کریس چرچ د مسابقې په میدان کې د وسلو د څښتنانو اوږده کتارونه ولاړو او د دې انتظار ایسته هغه وسلې بیرته لاسته راوړي چې اوس غیر قانوني اعلان شوي دي. پولیس توقع لري چې په سلګونو زره وسلې او ټوپک به تسلیم کړی شي که څه هم چې موثق شمیر معلوم نه دی. په کریس چرچ کې په دوه جماعتونو باندې له حملو نه وروسته نیمه اتومي وسلې غیر قانوني شوي دي چې یو 50 تنه یې وژلي وو. حکومت ویلي د دغه قانون له مخې به ټولې خطرناکې وسلې له ټولنې نه راټولې کړي. د نیوزیلند د پولیسو د اتحادیې غړی کریس کاهله چې د سامنصبانو نمایندګي کوي په دې عقیده ده د وسلو بیرته اخیستلو تقسیم اوقات به په ښه شان پر مخ ځي. کاهل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We know the vast majority of farms and as a law-abiding citizens while disappointed to have to lose these sorts of firearms they understand why and they want to abide by the law.
من پویګو چې د وسلو اکثر ځختنان قانون منون کې اتباع دي. په داسې حال کې دوی نو امید شوې دي چې دغه ډول وسلې له لاس را ورکړي. دوی په دې پویګي ولی او دوی غواړي چې د قانون مراعت وکړي. یو سلو دیش ملیون ډالر وی خوته خودل شوې دي چې د نیمه اوتومات وسلو ځختنانو ته ایواز ورکړي. د هر کس د پیسو اندازا د دوی د ټوپک د ارزښت او وځي پوری ارتباط لري. مګر د وسلو ځینې څختنان شکایت لري چې دغه تلافي کافي نه ده. اندېښنې هم شته د قانوني ټولنې به چې د ښکار کولو او د حشراتو په کنټرولولو کې په دغو وسلو تکیه لري په اوتوماتو وسلو باندې د بندیز لګولو په علت د کړاو سره مخامخ شي. نیکول مکی وای
We are a rural and farming community here at the bottom of the world and we use firearms as a tool and there's quite a few of us that hunt as well to put food on the table.
موږ د نړۍ په دې سیمه کې یو کلیواله او د قانه ټولنه یو او له وسلو نه د یوې وسلې په حیث کار اخلو او د روزۍ د پیدا کولو لپاره له موږ نه ډېر کم شمېر کسان کار کوي. د نیوزیلند چارواکي هیله لري دغه پروګرام به کامیابه وي. په 1996 کال کې د تاسمانیا په ټاپو کې د آرتر د بندر د عام قتل نه وروسته په استرالیا کې یو پروګرام عملی شو چې ازان له یو ټوپک والا 15 تنه وژلي وو. له دې نه وروسته څه باندې 100,000 وسلې تسلیم کړی شوې وې. د کریس چرچ د ډزو تور په یو استرالیایي کس باندې لګېدلی دی. د قتل یو 50 تورونه، د قتل 40 ځلې کوشش او تروریزم تور رد کړ. توقع ده چې بل کال محاکمه د وسلو د کلکسیون پروګرام به نن د شنبې په ورځ په کریس چرچ کې روان وي.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ورغې. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.